شپې یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. ازادي راډیو لپی او سټډیو د غرمنۍ خبری خبرونه کې مزنوري اس نوري هرکلای کوم. و په چې د افغانستان د سولې او پخلاین لپاره د امریکا ځانګړي استازي د څلورم ځل لپاره د سیمې د څلورو هیوادونو په سفر وتلی دی. په کندوز کې د ولسي جرګې مترزو کاندیدانو د دې په کندوز کې د انتخاباتو د کمیسیون د دفتر په مخ کې د تحسن خیمې درولې دي. پر نورو موضوعاتو هم په تفصیل راپورونه لرو، خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. فریبا زهر دا خبرونه وړاندې کوي.
سر کې د څو مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي سیمې ته بل سفر پیل کړی دی. راپورونه وایي د بلخ ولایت په چاربولاک ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ نن سهار جګړه شوې ده، او د بشري حقونو د څار اداره وایي د عراق په شمال کردستان سیمه کې امنیتي ځواکونه ماشومان شکنجه کوي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت استازي سیمې ته بل سفر پیل کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یوې خبر پاڼه کې ویلي، زلمی خلیلزاد به د جنوري 8 نیټې څخه د همدې میاشتې تر 20 نیټې پورې هند، چین، افغانستان او پاکستان ته سفرونه وکړي. د شغلی خلیلزاد د دې سفرونو په اړه جزئیات نه دی ورکړل شوی، خو تر دې مخکې زلمی خلیلزاد د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن د استازي په توګه درې ځلې له طالب استازو سره خبرې وکړې. نوموړي همدارنګه سیمې ته په خپلو پرله پسې سفرونو د افغانستان، پاکستان او د سیمې د نورو هیوادونو له مشرانو سره هم غونډه او لیدکاته کړې دي. زلمی خلیلزاد هڅه کوي چې په افغانستان کې د ولسمشری تر راتلونکو انتخاباتو مخکې د دې هیواد د رواني جګړې د پای ته رسولو لپاره وسلوال طالبان او افغان حکومت په خپلو کې د سولې او توافق ته ورسیږي. راپورونه وایي د بلخ ولایت په چاربولاک ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ نن سهار جګړه شوې ده. د دې ولسوالۍ په تیمورک سیمه کې د محلي پولیسو یو قماندان محمد امان ازادي راډیو ته وویل، د وسلوالو په حمله کې درې محلي پولیس او د پولیسو د ځنګړو قطو درې غړي وژل شوي دي. محمد امان زیاتوي، خو د بلخ د امنی قمندانۍ مسؤلانو بیا د دې پېښې په اړه له څه ویلو ډډه کړې ده. د بلخ د ولایتي شورا مشر محمد افضل حدید وایي، په چاربولک کې د ترسره شوې جګړې په نتیجه کې هم وسلوالو طالبانو هم افغان امنیتي ځواکونو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. وسلوالو طالبانو تر اوسه د پېښې په اړه تبصره نه ده کړې. د افغانستان دفاع وزارت ادعا کوي چې په بیلابیلو ولایتونو کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې د دولت یو دیرش مخالف وسلوال وژل شوي دي. دغه وزارت نن په ویلامی کې ویلي چې د عملیات په تیرو 24 ساعتونو کې شوي دي. په دغو یو نوي ځانګړو کماندوي 14 تاروزی او 10 هوایي حملو کې د 900 وسلوالو د ټپکېدو خبر هم ورکړل شوی دی. دفاع وزارت وایي دغه پوځي عملیات په زابل، روزګان، دایکندي، ننګرهار، کاپیسا، کونړ، بادغیس، هرات، فراه، هلمند، پکتیکا، میدان وردګ، غزنی او فاریاب ولایتونو کې شوی دی. د وزارت په حواله په وژل شوی کې د وسلوالو ځینې مهم قمندانان هم شامل دي. د دولت کومې مخالفې ډلې په دې اړه تبصره نه ده کړې. سموږ خلاص د ریډیو اوري. د بشری حقونو د څار اداره وایي د عراق په شمال کردستان سیمه کې امنیتي ځواکونه ماشومان شکنجه کوي. د دې ادارې په خبره دغه ماشومان ځکه شکنجه کیږي چې اعتراف وکړي چې له داعش وسلوالو سره اړیکې لري. په امریکا کې ډیرا دغه ادارې په هغه راپور کې چې پرون خپور سو ویلي، له درویشتو هغو زلمیانو سره یې مرکې کړي چې محکوم شوي یا تور ورباندې لګول شوی چې په داعش پورې تړلي دي. د بشری حقونو د څار ادارې ویلي، د دغو زلمیو له ډلې 14 ویلي چې د پښتنو ګرویژنو په وخت کې شکنجه شوي دي. ځینو ویلي چې په برېښنایي کیبلونو، پلاستیکي پایپونو یا د نلونو په ذریعه وهل ټکول شوي دي. څو تنو نور بیا ویلي چې د برېښنا شارټونه ورکول شوي دي. د راپور په حواله د عراق د شمال په کردستان کې د امنیتي ځواکونو لخوا دغه شکنجه په 2018 او 2013 کلونو کې شوي دي. د کردستان د محلي حکومت یو سلاکار دیندار زیبری دغه داوی رد کړی دی. د واشنگټن پوسټ ورسپارنی یو خبريال چې اتلس میاشتې په ایران کې بندي وو، د امریکایي محکمې ته وویل چې د نیول کېدو هدف پر اټومي موضوع د مذاکرو لپاره پر واشنگټن یو ډول فشار راوستل وو. جیسن رضایان پرون د تهران پر ضد د $2 میلیون دعوا پر مهال شاهدي ورکړه. رضایان وویل له د تحقیق کوونکو مجبور کړ چې اعتراف وکړي چې ګواکې جاسوس دی. ده زیاته کړه دغو ایراني تحقیق کوونکو ورته ویلي که امریکا هغه څه چې غواړو راکړي دی به خوشې سي. جیسن رضایان چې پلار یې ایرانی او مور یې امریکایی ده د دواړو هیوادونو تابعیت لري. دی په تهران کې د نیول کېدو پر مهال د واشنگټن پوسټ ورځپاڼې د دفتر مسؤول و. رضایان د 2014 میلادي کال د جولای پر 2 ونیول سو چې 18 میاشتې یې په زندان کې تیرې کړې. او د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ادعا وکړه چې د امریکا او مکسیکو پر پوله بشري بحران روان دی. ملت ته د ډونالډ ټرمپ د تلویزیوني وینا هدف پر دغه پوله د دیوال جوړولو د هڅو ګړندي کېدل او د حکومت د ځینو برخو د 18 ورځني پرچاو پای ته رسېدل و. په کانګرس کې دیموکراتانو پر ولسمشر ټرمپ انتقاد کړی او غوښتنه یې ورڅخه کړې چې د فدرال حکومت تړل سوي برخې دې بېرته پرانیزي. د حکومت د ځینو برخو تړل کېدل د دې سبب سو چې په سلګونو زره کسان بې معاشه کار وکړي. د ولسمشر ټرمپ نننۍ وینا ښیي چې د امریکا په ستونه کې څومره کړکېچ شته. په ځانګړي ډول وروسته له هغې چې د نومبر میاشتې په انتخاباتو کې دیموکراتانو د کانګرس د استازو په جرګه کې اکثریت وګټل. ولسمشر ټرمپ د کانګرس څخه د امریکا او مکسیکو پر پوله د دیوال جوړولو لپاره د نږدې 6 میلیارد ډالر غوښتنه کړې خو دیموکراتانو یې مخالفت کړی دی. د خبرونو پای
خبرونه ملازدی رادیو اوریدل کدا وزین نور خبرونه وړي بیا هم ول ولید ازادي رادیو په پانه کې شته پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام ولاند خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا ځانګړی استاد زلمی خلیل زاد د څلورم ځل لپاره د سیمې د څلورو هیوادونو په سفر وتلی. هند، چین، افغانستان او د غراز پاکستان، هدف یې څه دی؟
ما په فکر باندې زلمی خلیل زاد غواړي د افغانستان په اړه د افغانستان د سولې په مسلې کې د ځینې هیوادونو تشویشونه راپکړي.
په دې اړه مو د سیاسي چارو له یو کارپو سره خبرې کړې دي. په کندوز کې د ولسي جرګې معترضو کاندیدانو د کندوز کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون دروازې وتړلې.
دوم قدم زمونږ لوی لارې دي، لارې بندو تر هغه پورې چې عدالت ته ورسیږي.
د هلمند تاریخي آبادات د نه پاملرنې او غصب له امله ویل کېږي چې د هلمند ځتلو په حال کې دي.
ولې دلته پر مرکزی حکومت موږ دا غوښتنه ده چې دا زموږ تاریخ دی او دا زموږ ژوندۍ تاریخ دی چې موږ ورته ګورو ورځ په ورځ ویجاړیږي او نړیږي.
دا به هم واورئ چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ تېره شپه ملت ته په وینا کې یو وار بیا په دې ټینګار وکړ چې له مکسیکو سره د دیوال د جوړولو لپاره باید کانګرس ورته 15.1 میلیارد ډالر ومني. ازادي رادیو او ریډیو خبرونه پاته برخه به هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار شمشاد زادران په مرسته وړاندې کوم. راز د خبرونه لومړی موضوع ته په افغانستان کې د سولې د روانو هڅو موضوع ته. د افغانستان د سولې پخلاینې لپاره د امریکا ځانګړی استاد زلمی خلیل زاد د څلورم ځل لپاره د سیمې د څلورو هیوادونو په سفر وتلی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یوې خبرې کړې خبر پاڼه کې ویلي چې زلمی خلیل زاد دغه سفر له هند پیلوي او ورپسې چین، افغانستان او دغه راز پاکستان ته ځي. د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې ویل شوی چې د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا ځانګړی استاد زلمی خلیل زاد په دې سفر کې چې د دې میاشتې تر 28 به دوام کوي د دې هیوادونو له چارواکو سره په کتنه کې هڅه وکړي چې د افغانستان د سیاسي حل لارې لپاره د افغانانو ترمنځ د سولې کولو ته اسانتیاوې رامنځته شي. دا موضوع زموږ خبریال یوسف خان زدران تعقیب کړی ده. د کابل په سټډیو کې را سره دی زدران صاحب. د زلمی خلیل زاد سیمې ته د سفر په اړه، د زلمی خلیل زاد تر اوسه پورې په کابل کې چې چارواکو څه ویلي دي، د امریکا سفارت د بهرنیو چارو وزارت د امریکا خو په دې اړه یو اعلامیه خپره کړې ده.
بلې نوري صاحب، له هغې یوه ورځ وروسته چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د هند صدر اعظم سره په افغانستان کې د همکارۍ په اړه خبرې وکړې، د افغان سولې لپاره دغه هیواد ځانګړي استازي د سیمې هیوادونو ته خپل څلورم سفر له هندوستانه پیل کړی. دا لومړی ځل دی چې د سولې د هڅو په ترڅ کې خلیل زاد له هندي چارواکو سره د افغانستان د سولې پر موضوع خبرې کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت څخه په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې خلیل زاد به له هندوستان څخه وروسته چین، افغانستان او پاکستان ته هم ولاړ شي. په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې د سیمې څلور هیوادونو ته دا سفر به د روانې جنوري میاشتې تر 28 پورې دوام وکړي. ویل کېږي چې د 14 ورځو په دغه سفر کې به ښاغلی خلیلزاد د افغان ستونزې د سیاسي حل په خاطر د یادو هیوادونو له لوړپوړو چارواکو سره خبرې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې زلمی خلیلزاد د همدې هدف خاطر د لندې د میاشتې په 12 نیټه هم د اتو هیوادونو په سفر تللی و او په ابوظبي کې یې له طالب استازو سره درې ورځنۍ ناسته درلوده. په دریم ځل دغه سفر کې نوموړی پاکستان، افغانستان، روسیې، ازبکستان، ترکمنستان، بلجیم، متحده عربي اماراتو او قطر ته تللی و. د افغان سولې په برخه کې د پاکستان په رول تل ټینګار شوی، خو د خلیلزاد په دغې دوره کې د لومړي ځل لپاره د شاملو دوه هیوادونو له ډلې چین له پاکستان سره خورا نږدې خو هندوستان خړې پړې اړیکې لري. د افغانستان د سولې عالي شورا د نړیوالو اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قسمیار بیا هغه هیوادونه چې خلیلزاد ورته سفرونه کوي د افغانستان په ستونزو کې ښکېل هیوادونه ګڼي، وایي دا هیوادونه په یوه نه یوه ډول د افغانستان په سوله کې خپل رول لوبولی شي. خو نوري صاحب له دې ټولو سره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت څخه په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې امریکا د سولې لپاره د افغانستان د 40 کلنې جګړې د خاتمې په داسې لاټه کې ده چې ټولې خواوې په خپلو کې سره کینی او هر افغان خپل حقوق ولري. بلې نوري صاحب.
بلې زرن صاحب، لکه څنګه چې تاسو هم ویلي دي، امریکا د بهرنیو چارو وزارت دغه ورځ په اعلامیه کې ویلي دي چې خلیلزاد به خپلو هڅو ته هماهنګو هڅو ته دوام ورکړي تر څو افغانان وکولی شي چې دغه په دې هېواد کې د رواني جګړې د پای ته رسېدو لپاره حل لارې ولټوي. له دې مخکې هم زلمی خلیلزاد هڅه کړې چې طالبان قانع کړي چې د افغانستان د حکومت له پلاوي سره کښېني. تر اوسه درې ځلې ورسره کتلي وو او په پام کې وه چې نن هم د قطر په مرکز دوحه کې بله غونډه وشي، خو د طالبانو سرچینو ویلي چې دا غونډه د اجنډا د موضوع د خبرو د اجنډا پر سر د ځینو اختلافاتو له امله لغوه شوې ده. زدران صاحب، په عین حال کې چې زلمی خلیلزاد د سیمې څلورو هیوادونو ته په سفر وتلی دی او دغه سفر هم له هنده پیل کړی دی، د سولې لپاره د سیمه ایز اجماع په چارو کې د افغان ولسمشر اشرف غنی ځانګړی استازی محمد عمر داوزی چې په عین حال کې د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشأ رئیس هم دی، پرون پاکستان ته تللی، د هغه هیواد د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي سره یې کتلي وو. او دغه راز نن هم په پام کې ده چې د دې هیواد د ځواکمن پوځ له مشر قمر جاوید بجوا سره هم وګوري. د دې سفر په اړه مو څه اورېدلي دي، څه راپورونه ورکړل شوي چې کومې لاسته راوړنې لري که نه؟
یو مهم موضوع ته اشاره وکړه، د افغانستان د سولې په برخه کې دغه سفر ته خورا نیک او مهم نظر ځکه کتل کېږي چې عمر داوودزی د افغانستان د ولسمشر ځانګړی استاز هم د هغه د سیمه ایز اجماع د جوړولو په برخه کې، په تېرو هم د سولې برخه کې کومې هڅې روانې دي. هغه د سفر پاکستان له پاکستان هم ځکه پیل کړی چې ویل کېږي د افغانستان د سولې په برخه کې دغه هیواد رول خورا ځانګړی او مهم دی. نو لکه تاسو هم چې اشاره وکړه، دغه سفر ته پاکستان کې هم لوړ نظر کتل شوی دی. د سفر لیده کته هم د هیواد د بهرنیو چارو وزارت شاه محمود قریشي سره د لیدو کتو پیل شوی و. بیا تیر ماښام ناوخته هغه چې د افغانستان د سولې عالي شورا ویلي دي، د هیواد یو مذهبي مشر مولانا فضل الرحمن سره لیده کته شوی و. د سفر څلور ورځنۍ دی او تر ډیره د افغان پلاوی ټینګار په دوه خبرو کې پدې و چې پاکستان هغه ژمنه پوره کړي چې ویلي و چې د افغانستان او پاکستان د علماو ګډ کانفرنس به د افغانستان د سولې په برخه کې یا په افغانستان کې د روان جګړې په برخه کې جوړ بي، چې له دې وړاندې دوی دا ژمنه نه ده پوره کړې. نو پاکستاني غاړې هم ورته د سولې په برخه کې د مرستو ډاډ ورکړی دی، خو دا سفر درې ورځې لا نور هم دوام کوي او ټاکل شوی چې دغه هیواد له مهمو چارواکو سره وګوري. تر دې دمه د افغانستان د پلاوي غوښتنه د سولې او د علماو ګډ کانفرنس جوړول دي. بلې
بلې زدران صاحب، مننه. عمر داوودزی سره مخکې لیدې چې دا سفر پیل کړي، مو مرکه درلوده چې او څخه مو پوښته چې له دې مخکې هم ډېر سفرونه شوي دي، تاسو څومره هیله من یاست چې په دې سفر کې به وکولی شئ چې خپلې غوښتنې لاسته راوړئ؟ ده وویل چې د ده هڅه به دا وي چې د پاکستاني چارواکو سره وغږېږي چې دوی اوس عملا د سولې په برخه کې څومره همکاري کولی شي. دا موضوع به هم تعقیبوو. خو تاسو د خلیلزاد د سفر په اړه دا چې د سیمې رو هیوادونو ته په سفر وتلی، له هند په لکړې بیا وروسته چین ته ځي، افغانستان ته ځي او بیا هم پاکستان ته ځي، هدف یې څه دی؟ د نجیب ننګیال سره غږېدلی یاست. ښاغلی ننګیال، د دې سفر د هدف په اړه وایي چې ولې دا ځل هند او چین هم پکې شامل شوی دی؟
زما په فکر باندې زلمی خلیلزاد غواړي د افغانستان په اړه د افغانستان د سولې په مسالې کې د ځینې هیوادونو تشویشونه رافکي. تر دې مخکې دای روسیې ته تللی و او دا دی اوس چین او هندوستان هم په افغانستان کې یو ځانګړې علاقه لري او د افغانستان وضعیت دوی تشویش لري د دغه وضعیت په اړه. نو فکر کوم د هماغه د رفع کولو دپاره دی غواړي چې اجماع رامنځته شي. مثلا هندوستان شاید اندېښنه ولري کې د طالبانو سره رسول کیږي دا خبره نه چې هندستان منځوي کیږي او د افغانستان سیستم یا د افغانستان حکومت بیا د پاکستان طرف ته تمایل ورسېږي. یعنی د نړیوال سره د پاکستان په ګټه راوتر کیدا غته تشویشونه شاید دی ولري. هم د چین په افغانستان کې د امریکایانو د حضور نه تشویش لري، د داعش د موجودیت نه تشویش لري، روسي هم کټ په تشویش درلوده. نو د دې تشویشونو د رفع کولو لپاره د ډېر ضرور ده چې د سیمې هیوادونو سره ناسته وشي او د
نو ننګیال څه فکر نه کوي تاسو دغه تحلیل ته پکتو داسې یو تصور کېدلی شي چې د طالبانو او امریکایانو ترمنځ خبرې تر یو حده بریالۍ دي او اوس اړتیا ده دغه ده چې د سیمې د هیوادونو هغه کومې اندېښنې چې دي هغه هم رفع شوي وي او بالاخره د سولې پروسه نهایي شوي او وروستۍ شوي وي. همداسې تحلیل کېدی شي
پرمختګ شوای ده. طبعا افغانی حالت کې نه یو کوم حالت کې، یعنی کنګل مات شوای ده. د سولې پروسه تر یو خاص حد پورې رسیدلې ده، یعنی مکتام مزل پاتې ده. د لارې به مخکې هم کافي ستونزې ولري خو نهایي نه ده. تر هغه کچې پورې چې دوی تر څو د سیمې هیوادونو اجماع موجوده نه وسیږي نو بیا د سولې پروسه بریالۍ کېدلی هم نه شي. هر وخت تخریبي کېدای شي او هر وخت تاسو پوهیږئ طالبان هم په خپلو تصامیمو کې هغه سي چې خپلواک نه دي، یعنی دوی هم له نورو اړخونو نه دیکتېږي. او طبعا چې کله د خبره تر دغه کچې پورې وي نو بیا نور هیوادونه په دغه پروسه کې تشویشونه لري.
د سیاست چارو کارپوه نجیب ننګیالو چې هند، چین، افغانستان او پاکستان ته د افغانستان د اصول لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د سفر د هدف په اړه خپل نظر سره شریکاو. ښاغلي خلیلزاد دغه سفر له هنده پیل کړی دی او د دې میاشتې تر یوویشتمې به دوام کوي.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
اوس هم اقتصادي خبرونه یوسف خان زدران اوروي.
نن سهار له بلخ څخه تر استانبول او اروپایي ښارونو لومړنی هوایي دهلیز پرانستل شو. په مالی او بانکي برخو کې دولس مشر غنی د سلاکار د عامه اړیکو مسؤل سمیر رسا ازادي راډیو ته وویل په لومړني پرواز کې نن له بلخ څخه اروپا ته 15 ټنه وچه میوه صادره شوه. ښاغلی سمیر وایي په اونۍ کې به دا ډول دوه پروازونه له بلخ څخه ترکیې او د اروپا ځینو ښارونو ته د ترکیش هوایي شرکت لخوا ترسره شي. نوموړی وایي د هوایي دهلیزونو د پرانستلو رئیس له افغانستان څخه 15,400 ټنه صادرات شوي دي. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وی په هیواد کې د جلغوزیو د صنعت پراختیا ته هڅې ډېرې کړې دي. د دغه وزارت څخه په خبره شوی خبر پاڼه کې راغلي چې د تیر کال رئیس د جلغوزیو د صنعت په برخه کې مهم او اغیزمن ګامونه اخیستل شوی دي. د کرنې د وزیر نصیر احمد دورانی په وینا چین ته د جلغوزیو د صادراتو له پیلېدو سره جلغوزیو ته پاملرنه ډېره شوې چې ورسره دغه صنعت هم د غوړېدو پر مخ روان دی. دی وایي همدا اوس 150 ټنه نور جلغوزي هم د صادرولو لپاره چمتو دي. د کرنې وزارت وی ترکیه هم د افغان جلغوزیو د پیرودلو لیوالتیا تیالری او ټاکل شي به ډیر ژر هغه هیوات هم د صادراتو لړۍ پیل شي. او نن د کابل په بازارونو کې د ځینو توکو هم د بهې په دې ډول دي. د اوړو یو 50 کیلو بوجۍ 1,310 افغانۍ، د بورې یو 50 کیلو بوجۍ 1,320 افغانۍ، د وریجو یو 3.5 بوجۍ 2,000 افغانۍ، د غوړیو 14 لیتر ټیم 1,000 افغانۍ.
اقتصادي خبرونه مو له ازادي راډیو واورېدل. اوس هم یو نړیوال موضوع د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ادعا وکړه چې د امریکا او مکسیکو پر پوله بشري بحران روان دی. ملت د ډونالډ ټرمپ د تلویزیونی وینا هدف پر دغه پوله د دیوال جوړولو د هڅو ګړندي کېدل او د حکومت د ځینو برخو د 13 ورځنۍ پرچاوي پای ته رسېدلو. دا موضوع زما همکاري فرشته جلال زی تعقیب کړې ده په سټډیو کې راسره دی. فرشته جان، ډونالډ ټرمپ له مکسیکو سره د دیوال غوښتنه په امریکا کې د جرمونو له زیاتوالي سره هم وتړله، په دې اړه یې دقیقا څه وویل؟
و نوری صاحب مننه دونالد ترامپ پرون له سپین ماڼۍ څخه دغه خبرې کولې او احساسي خبرې وکړې. هغه وویل چې له ډېرو داسې کورنیو سره یې لیدلي دي چې هغوی په امریکا کې د مخدرو موادو او د سپکو جرمونو له امله مړه شوي دي. د مکسیکو سره پر ګډه پوله د دیوال جوړول د امریکا د جمهور رئیس د انتخاباتي کمپاین یوه اساسي ژمنه وه چې په 2018 میلادي کال کې یې د جمهوري ریاست د ګټلو لپاره له خلکو سره کړې وه. هغه بېګا د کانګرس پر دیموکراتانو غږ وکړ چې له مکسیکو سره دیوال که جوړ سي نو په امریکا کې به د یوه امنیتي او بشري بحران مخنیوی وسي. ترامپ وویل چې پر دې پوله د غیر قانوني مهاجرینو تګ راتګ په امریکا کې د مخدرو موادو او جنایي جرمونو یو اساسي عامل دی. ترامپ بیګا پوښتنه وکړه چې وای د څومره نورو امریکایانو وینه باید توی سي چې کانګرس دا کار وکړي. ډونالډ ترامپ له کانګرس 15.1 میلیارد ډالر غوښتي چې له مکسیکو سره پر پوله دیوال باندې جوړ کړي او د پوینا امریکا ته د مکسیکو پر پوله د غیر قانوني مهاجرینو د تیرېدو مخنیوی وکړي. خو د انتخاباتي کمپاینونو په وخت کې خلکو ته ویلي و چې له مکسیکو سره به داسې دیوال جوړوي چې پیسې به یې مکسیکو ورکوي. ډونالډ ترامپ به د دیوال د طرحې جوړولو او د سیمې د کتنې لپاره د پنجشنبې په ورځ دغه سیمې ته هم ورسي.
د ترامپ د دغې وینا په عکس العمل کې ډیموکراتانو څه ویلي دي په کانګرس کې ډیموکرات استازو؟
د کانګرس ډیموکراتانو ویلي چې ترامپ د خپلې سیاسي ګټې لپاره د خلکو د ویرولو هڅه کوي، یا په بل عبارت د داسې ویرونکو مسلو له مطرح کولو سره د ځان د ګټې لپاره د تاکتیک په توګه کار اخلي. په کانګرس کې ډیموکراتانو پر ترامپ انتقاد کړی او د هغې غوښتنه کړې چې د امریکا د فدرال حکومت تړل سوې برخې دې بېرته پرانیزي. نوري صاحب، تاسو ته معلومه ده چې نن 13مه ورځ ده چې د امریکا د فدرال حکومت یو برخه فلجه ده، اصلا کار نه کوي. ډېرې ادارې او سلها او زره مامورینو معاشونه نه دي اخیستي او بې برخلیکه پاتې دي. د امریکا د کورنی امنیت اداره، مثلا د خزانې وزارت، د عدلیې وزارت او داسې نورې ډېرې مهمې ادارې دي. ډونالډ ترامپ ویلي چې که ډیموکراتان وغواړي په 45 دقیقو کې به دا ستونزه حل شي. خو د امریکا د کانګرس د استازو مجلس مشر نانسی پلوسی چې دا ډیموکراته ده، ویلي دي چې ډونالډ ترامپ د وضعیت غلط تعبیر وړاندې کړی او پر هغه غږ کړی دی چې حکومت بیرته د فدرالي حکومت بیرته پرانیستل کېدو لپاره د زمینه برابره کړي او د زرګونه فدرالي مامورینو معاشونه دی اجرا کړي، ځکه داسې مامورین شته چې هغوی اصلا نه پوهیږي چې د دوی معاش به څه وخت ورکړ سي، ځکه دا نه ده معلومه چې د حکومت دغه بندیز به تر کومه پورې ادامه پیدا کړي. په سنا کې د اقلیتونو مشر چک شومر وویل چې ترامپ د سپینې ماڼۍ له باغچې وای یو داسې بحران را مخکې کړ چې په خپله اداره کې د روان کړکېچ څخه د خلکو پام په بله کړي. دوی دواړو پر ترامپ غږ کړی دی چې دغه د فدرالي حکومت کاربندي دي پای ته ورسوي، د مامورینو معاشونه یې اجرا کړي او ویلي دي چې پر دیوالو به بیا خبري سره جاري وساتي.
بله فرشته جلال، زه تاسو نه مننه. قدرمن اوردونکو، و امر دل چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ تیر شپه ملت په وینا کې یو اربیا ټینګار وکړ چې تر هغو پورې به د امریکا د فدرالي حکومت قسمي ادارو تړل کېدل له خلاصېدو سره موافقه ونه کړي چې کانګرس دته 15.1 میلیارد ډالر د مکسیکو سره د دیوال د جوړولو لپاره ونه مني.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او سم د افغانستان د ترسره شو د ولسي جرګې د انتخاباتو لانجې ته ځو. کندوز ته ځو. په کندوز کې هم د ولسي جرګې معترضو کاندیدانو نن د دې کمیسیون دروازې د اعتراض په توګه وتړلې. معترض کاندیدان انتقاد کوي چې د ولسي جرګې په ټاکنو کې درغلي شوې ده او باید سمې رایې له غلطو رایو جلا شي. د ازادي راډیو خبریال اجمل آریان له سیمې رپورټ لري.
په کندوز کې د ولسي جرګې معترضو کاندیدانو د تحسن خیمې په درولو سره په دغه ولایت کې د ټاکنو د کمیسیونونو دروازې وتړلې. دغه معترض کاندیدان وایي چې باید بایومتریک شوی رای له غیر بایومتریک شوی رای څخه جلا شي او دغه راز د کندز د ټاکنو د کمیسیونونو د چارواکو د محاکمې غوښتنه کوي. په کندز کې د ولسي جرګې دوه تنو مترزو کاندیدانو عبدالقادر حسین خیل او عبدالغفور هوتک په دې اړه رسنیو ته وویل
دوم قدم دمنګه لوی لارې دی لارې بندو تر هغه پر چې عدالت ته ورسیږو. د کمیسیون غله دواړه کمیسیونونو مشران څه نوي او څه زاړه د اعتبار وړ نه دي، له معاملو نه ډک دي او معاملې شروع کړي دي.
ما تحریم میکنیم انتخابات ریاست جمهوری را، ما مجبور هستیم که بنافرمانی های مدنی خود اقدام بکنیم.
موږ مجبور یو چې غیر مدنی تحرکات پیل کړو او په کندز کې ولسمشریزې ټاکنې تحریم کړو تر څو چې عدالت تامین نشي. موږ آرام نه کینو او خپل تحسن ته ادامه ورکوو. دغه مترزان خبرداری ورکوي که چیرې په وخت سره د دوی غوښتنو ته رسیدنه ونه شي نو ولسمشریزې ټاکنې تحریم او دغه راز پر غیر مدني تحرکاتو لاس پورې کوي. دوی په کندز کې د ولسي جرګې ټاکنې د اصلاح وړ نه بولي او پر ابطال یې ټینګار کوي. په کندز کې د ولسي جرګې دو تنو مترزو کاندیدانو پروین رحیمی او زرگل عالمی په دې اړه وویل
درخواست ما از حکومت مرکزی است که کسایی که در قندوز حق قندوز را خیانت کردن اونا به جزای اعمالشان برسن.
موږ له مرکزی حکومت څخه غواړو چې هغو کسانو ته سزا ورکړي چې د قندوز له خلکو سره خیانت کړی دی. حال دا چې د قندوز د ټاکنو د کمیسیون ویډیو هم خپره شوې ده خو تر اوسه پورې د قانون منګولو ته نه دی سپارل شوی.
رئیس کمیسیون مستقل انتخابات امر کوي. رئیس کمیسیون شکایت باید مجازات شود اگر در صورتی که به خواسته مردم
کاروان دولتي ارګانونو په وخت سره زموږ غوښتنو او وړاندیزونو ته رسیدنه ونه کړي په هغه صورت کې موږ په کندز کې د ریاست جمهوری ټاکنې تحریموو. په ورته وخت کې په کندز کې د مدني ټولنو د مشارکت شبکې رئیس عنایت الله خلیق هم له اړوندو ارګانونو غواړي چې باید عدالت تامین کړي ځکه خلک انتخابات غواړي نه انتصابات.
رای باز شماری مجدد شود در مجموع و همچنان رای بدون بایومتریک باید باطل اعلان شود.
باید رای لسر وشمیرل شي او غیر بایومتریک شوی رای باید باطل اعلان شي او دغه راز هغو کسانو چې د خلکو له اعتماد او رایو سره لوبه کړې باید عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي شي. خو هڅه مو وکړه چې په دې اړه په کندز کې د انتخاباتو د کمیسیونونو له چارواکو سره هم خبرې وکړو خو سره له ډېرو هڅو ونه توانېدلو چې د هغوی نظر هم واخلو. دغه مترس کاندیدان خبرداری ورکوي که په وخت سره د دوی قانوني غوښتنو ته رسیدنه ونه شي ټولې دولتي ادارې او دغه راز د کندز کابل، د کندز شیرخان بندر او د کندز تخار لوی لارې د ترافیکو پر مخ تړي.
په کندز کې د ولسي جرګې د مترزو کاندیدانو د وروستي اعتراض په باب مو واورېدل. دا یوازې کندز نه دی، د افغانستان په اکثرو ولایتونو کې د ولسي جرګې مترزو کاندیدانو اعتراضونه کړي دي. تر اوسه د افغانستان د ترسره شوو ولسي جرګې د انتخاباتو د 22 ولایتونو لومړنۍ پایلې اعلان شوي. د کابل هم تر اوسه نه دي اعلان شوي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولی دي.
د پکتیا له ځاځي اریوب ولسوالۍ څخه فضل کریم درویش لیکلي دي چې د پاکستان مثال له یوه سوري نه دوه وارې چچل دي. د افغانانو افغانان بار بار ځانونه چچي خو نه پوهېږي چې پاکستان د سولې په برخه کې څه لوبه کوي. له پاکستانه دوی بیا هم د سولې په تمه دي. له کندهاره مخلص لیکلی دي چې د زلمی خلیلزاد سفر ته خوشبین یم. دغه راز محمد قاسم زواک بیا له هلمند ولایت لیکلي چې په هلمند کې دوه میاشتې کېږي چې برېښنا نشته او دوی له سختو مشکلاتو سره مخامخ دي. له حکومته غواړي چې په دې برخه کې دي دغه ستونزه ورته هواره کړي. دا اوس تاسو پیغامونه چې د افغان بیسیم 1313 شمېرې له لارې مو راستولي وو کور مو ودان پیغامونه تل راستوي. اوس به هم د څو تنو اورېدونکو هم پیغامونه واورو چې د ازادي راډیو په غږ ثبتونکي ماشین کې پرېښي دي.
تاسو لا پیغامونو
زادای راډو کارکونکو اوریدونکو ترې زما سلامونه او احترامات ورسیږي. زه د لوګر ولایت د زریول سالین تماس کیم. د افغانستان د لوړپونو چارواکو څخه هیله کیږي چې د لوګر ولایت د زریول سالین سره د شمسیانو کوم مرسته کیږي. خدای دې وکړي چې اول خو په پرچو کې څومره وسایل ورکړي، د په کلی کلی وای څومره سامان چې ورکړي، اوس هغه سامان په کلی کې څو نه ده. په دې فیصدې باندې دقیق اعلان وکړي چې دولت 100 روپۍ فیصدې غواړي او بل چې کومې شمسیانې او کومې بیټرۍ او کوم سامان مونږ ته دولت را کوي په هغو باندې دقیق اعلان وکړي چې دغومره سامان ورسره درکوي چې هغه هر سړي ته خپل شی ورسېږي. داسې نه چې دا شمسیانې لوګار کې یا په کابل کې یا بل چېرته په نورو شمسیانو تبدیل شي، بیا خو په دغه فیصدۍ باندې مونږ نورې شمسیانې مخشتای شو. یو عادي شمسی را یو عادي بیټرۍ راسي، خدای دې وکړي د افغانستان لوړ پونې چارواکي صحیح دقیق حیات ورته ونیسي او دغه شمسیانې د لوګار ولایت ازري ولسوالۍ د سرحدي ولسوالۍ ته په مستقیم او په ښه ډول وسپارل شي. وسلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. زبر خان زابل زحمت الكوم زمونږ دي زابل والي یادمن صاحب چې دغه زابل ته راغلی دی، الحمدلله الحمدلله په زابل کې ډېر تغیرات راغلي دي او خدای دې په ټولو ولایتو کې دغسې ځوانانو ګمار او دغې خدمت وکړي. یارمل صاحب چې په زابل کې خدمت کړی ده او ولسونه دشکې خوشحاله دي او علماله د خوشحاله دي. په بازار کې تغیرات راغلی، په تغیرات راغلی، په مدرسو کې تغیرات راغلی، په ولسوالیو کې تغیرات راغلی ده. نو موږ ولس ډېر ځینې خوشحاله یو، خدای دې له ده خوشحاله شي، خدای ملګری شي، خدای په امان.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
د ازادي راډیو له پیو ستډیو غرمنۍ خبری خبرونه او د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو وړاندې د ازادي راډیو ځانګړې خبرونه د زهرو کاروان درته خبرو. د خبرونې په پیل کې مو دغه راز په هلمند کې د لرغونو ساحو په باب یو تفصیلي راپور درلود. د وخت د کمښت له کبله یې نشو درته خبرولی، په نورو خبرونو کې هرومرو درته خبرو. خو اوس فریبا ظاهر ته ور ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کړي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت استازي زلمی خلیلزاد سیمې ته بل سفر پیل کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې ویل سوی چې زلمی خلیلزاد به د جنوري 8 نیټې څخه د همدې میاشتې 23 نیټې پورې هند، چین، افغانستان او پاکستان ته سفرونه وکړي. راپورونه وایي د بلخ ولایت په چاربولک ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ نن سهار جګړه شوې ده. د دې ولسوالۍ په تیمورک سیمه کې د محلي پولیسو یو قومندان محمد امان ازادي راډیو ته وویل چې د وسلوالو په حمله کې درې محلي پولیس او د پولیسو د ځنګړو قطو درې غړي وژل شوي دي. خو د بلخ د امنیتي قومندانۍ مسؤلانو د دې پیښې په اړه له څه ویلو ډډه کړې ده. د افغانستان دفاع وزارت ادعا کوي چې په بیلابیلو ولایتونو کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې د دولت یو دیرش مخالف وسلوال وژل شوی دی. د بشري حقوقو د څارې دروي د عراق په شمال کردستان سیمه کې امنیتي ځواکونه ماشومان شکنجه کوي. د دې ادارې په خبره دغه ماشومان ځکه شکنجه کیږي چې اعتراف وکړي چې له داعش وسلوالو سره اړیکې لري. د واشنگتن پوسټ ورسپاڼې یو خبریال چې اتلس میاشتې په ایران کې بندي و د امریکا یوې محکمې ته وویل چې د ده د نیول کېدو هدف پر اټومي موضوع د مذاکرو لپاره پر واشنگتن یو ډول فشار راوستل و. جیسن رضایان پرون د تهران پر ضد د $2 میلیونو دعوه پر مهال شاهدي ورکړه او د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ادعا وکړه چې د امریکا او مکسیکو پر پوله بحران بشري بحران روان دی. ملت ته د ډونالډ ټرمپ د ټلویزیوني وینا هدف پر دغه پوله د دیوال جوړولو د هڅو ګړندي کېدل او د حکومت ځینو برخو د اتلس ورځنی پرچاو پای ته رسیدل دي.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. زاد النافی همت او تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې د افغانستان نشي موادو سره د مبارزې وزارت پالیسی نوې مسوده څېړو. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې د ونې په بهیر کې مهم پیښه تر راګرځو چې مسکا هوته کې وړاندې کوي.
د افغانستان په دوه هوایي ډګرونو کې 8 کیلوګرامه نشي مواد ونیول شول. د کورنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې راغلی چې په لومړی پیښه کې د شیشي په نوم 4 کیلوګرامه نشي مواد هغه مهال ونیول شول چې پر 4 دسمنونو باندې مخل شوي او په پام کې وچی د حامد کرزي هوایي ډګر لاري له هیواده د باندې قاچاق کړي. په دوهمه پیخه کې 4 کیلوګرامه نشي مواد هغه مهال ونیول شول چې په یو سفری باکس کې ځای پر ځای شوي او په پام کې بچي د کندهار هوایي ډګر لاري هند ته قاچاق کړي. د یادونه ورده چې د دې پیښو په اړه درې تنه نیول شوي او وروسته عدلي او قضایي درو ته معرفي شوي دي. په هرات ولایت کې له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو څه د پاسه 30 کیلوګرامه نشه یي مواد ونیول. د هرات د امنیه قمندانۍ مطبوعاتي دفتر ازادۍ راډیو ته وویل له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو د هرات په څلورمه ناحیه کې د ځانګړو عملیاتو په ترڅ کې 30 کیلوګرامه نشه یي مواد ونیول چې 20 کیلوګرامه یې چرس او څه د پاسه 6 کیلوګرامه یې تریاک ول. د یادونې وړ ده چې د دې پیښې په اړه تر اوسه پورې څوک نه دي نیول شوي. له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز نږدې 30 تنه مجازات کړل. د عدلي او قضایي مرکز ویان خالد محید ازادۍ راډیو ته وویل د دې مرکز ابتدایي او استیناف محکمو 9 کسان د 13 قضیو په اړه له شپږو میاشتو څخه نیولې بیا تر یوه کال پورې په بند باندې محکوم کړل. ښاغلی محید زیاتوي له دې کسانو څخه ځینو یې د هوایي ډګرونو له لارې د نشه یي موادو د قاچاقو پر مهال نیول شوي دي. دغه ډول تیرونی هم له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز محکمو 25 کسان تر 14 کالو پورې په بند باندې محکوم کړل. په کابل کې له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو څه د پاسه 400 کیلوګرامه نشه یي مواد ونیول. په هغه خبر پاڼه کې چې له نشه یي موادو سره د مبارزې موینیت لخوا رسنیو ته استول شوی راغلی چې له نشه یي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو د کابل په دسپیچری سیمه کې 455 کیلوګرامه چرس ونیول چې د پیازو په بوجۍ کې ځای پر ځای شوي او په پام کې بچي کابل ښار ته قاچاق کړي. د یادونې وړ ده چې د دې پیښې په تړاو دوه کسان نیول شوي دي. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې په بغلان ولایت کې 3 کسان د هیروینو د قاچاقو پر مهال ونیول شول. د بغلان ولایت د امنیه قمندانۍ مطبوعاتي دفتر لخوا رسنیو ته په لیږل شوې خبر پاڼه کې راغلی چې پولیسو 11 کیلوګرامه هیروین هغه مهال ونیول شي د کالویو په بکسونو کې ځای پر ځای شوي او په پام کې بچي له بدخشان څخه د بغلان لاره کابل ته قاچاق کړي. په نیول شویو کسانو کې 2 ښځې او 1 نارینه شامل دی.
مسکا هوتک و چې د نشي موادو په برخه کې د غونی مهمه پیښه راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د افغانستان له نشي موادو سره د مبارزې وزارت پالیسی د نوي مسودې په اړه راپور لرو.
وقایع صرف الته په کار نه پیرته چې مواد مخدر شته. وقایع هر هغه ځای کې چې انسان موجود دی هلته باید وي ترڅو خلک د دې مشکل نه باید بچ.
په دې اړه هم راپور لرو چې د کندهار په ځینو کلیوالو سیمو کې نشه یي مواد ښکاره خرڅیږي.
د وطن مشران او حکومت اول دغه د وطن ساکن پسی واخی یا مخنیوی وکړي کنه نه غواره به موږ دغه در په درې 15 پخته کیږي 500 پخته کیږي.
د میراثي احتیاط په اړه له ډاکټر ګل اصغر شرفیار سره مرکه لرو.
کومه مور چې امیدوار وي او هغه استعمالي دغه کوچنی هم پرې اخته کېدلې شو مدد کړئ شي.
د روزګان ولایت اوسیدونکي ساتو احمد وایي چې په یو ورس کلنۍ کې په نشو اخته سو.
مجبن ډیر تاریخ دی مجدخ روزګار د جامل سوسای کې د ټولو مسلمانانو سره د مسلمان چې جوخت پاک په دی اپات نه اخته کی.
او د خبرونه په پای کې ډرامه هم لرو.
خلونه خپل مېرمن پر کوچنی خبره نه حق ووهله. بیچارهګي هیڅ ګناه نه درلوده. مېرمنې د تلدار څخه نه سوای ویلې.
اوس خبرونه لومړی مطلب ترازو. د افغانستان نشي موادو سره د مبارزې وزارت د نشي موادو د غشتنې کمولو پالیسي نوې مسوده چمتو کړې ده. د نشي موادو وزارت د نشي موادو د غشتنې راکمولو رئیس ډاکټر ناصر شریفي ازادي راډیو ته وویل دا پالیسی درې عمده برخې لري چې تر ډېره حده پر وقایه باندې ټینګار سوی دی. د نشي موادو کارپوهان په افغانستان کې د محتاجینو ډېروالي ته په کتو سره دا پالیسی یو اړتیا بولي او زیاتوي چې باید ټولې دولتي ادارې د دې پالیسی د عملي کولو لپاره په ګډه کار وکړي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې محمد ایاز ترنکی وړاندې کوي.
په افغانستان کې ورځ تر بلې د معتادینو ډیروالی او د نشي موادو غوښتنې ته په پام سره له نشي موادو سره د مبارزې وزارت د نشي موادو د غوښتنې کمولو د نوي پالیسي مسوده د وزیرانو شورا ته اید کړه. له نشي موادو سره د مبارزې وزارت د نشي موادو د غوښتنې کمولو رئیس ډاکټر محمد ناصر شریفي ازادي راډیو ته وویل د نشي موادو د غوښتنې او زیانونو راکمول او د معتادینو د درملنې لپاره د نورو امکاناتو برابرول هغه موضوعات دي چې په نوي پالیسي کې ټینګار ور باندې سوی دی.
زیات فوکس ما به بخش وقایه هستن که
د نشه یي موادو د غوښتنې کمولو په پالیسي کې پر وقایه باندې ډیر ټینګار شوی دی، ځکه چې لګښت یې کم دی. دغه ډول په دې پالیسي کې د نشه یي موادو د زیانونو راکمولو ته هم پام شوی دی. په دې ډول به د هغو کسانو کچه هم راښکته شي چې د نشه یي موادو له زیانونو سره مخ دي. د دې پالیسي یو برخه ظرفیت لوړولو ته ځانګړې شوې ده. د دې پروګرام په عملي کېدو سره به د هغو کسانو ظرفیت لوړ شي چې د محتاجینو د درملنې په برخه کې کار کوي. دا ټیم باید په مسلکي او معیاري ډول د محتاجینو درملنه وکړي.
له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت وایي چې په نوې پالیسۍ کې به د محتاجینو بیړنیو حالاتو ته په کتو سره دوی ته سرپناوي برابرې شي. له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت دا مهال له بهرنیو مرستندویو ادارو سره د نشه یي موادو د غوښتنې کمولو پالیسۍ لپاره د تمویل پر سرچینو بحث کوي. له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت د پالیسۍ او ستراتیژۍ پخوانی معین ډاکټر محمد ظفر په هیواد کې د احتیاط وضعیت ته په کتو سره د نشه یي موادو د غوښتنې کمولو نوې پالیسۍ یوه جدي اړتیا بولي. ښاغلی ظفر زیاتوي، په داسې حال کې چې معتادین نشه یي موادو ته اسانه لاسرسی لري، نو پکار ده چې عامه پوهاوی او وقایه ته لومړیتوب ورکړل شي.
وقایه که وشي نو بیا خو د مواد مخدر استعمال کمیدی شي، هیڅ مشکله نه ده. ولې د وقایه په څنګ کې تداوی او د اضرارو د کمول دا درې واړه باید یو ځای عملي شي. مصارف هم کم دي نسبت دینه چې تداوی ته فکر. وقایه صرف هلته په کار نه ده چېرته چې مواد مخدر شته. وقایه هر هغه ځای کې چې انسان موجود دی هلته باید وي، ترڅو خلک د دې مشکل نه باید بچ.
د نشه یي موادو د غوښتنې کمولو پالیسي نږدې لس کاله وړاندې هغه مهال جوړه سوه چې په افغانستان کې د معتادینو شمیر تر 100,000 کسانو لږ و، خو اوس د معتادینو شمیر خورا ډیر سوی دی. ښاغلی ظفر وړاندیز کوي چې د نشه یي موادو د غوښتنې کمولو د نوې پالیسۍ د عملي کولو لپاره باید ټولې دولتي او نادولتي ادارې په ګډه کار وکړي.
محمد ایاز تر نکو چې له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت د نوې پالیسۍ په اړه راپور اوروه.
یو شی ټول ملت ته ورپه ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یووالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی، موږ دی ته وحسه.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر من اشتباه نکنم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبه و پا قام و پا سمت پا تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اعتدار فرصت رو تکرایز.
تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه ده ازادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه ده کابل پر وقت ده مبشین لدو تر چلور بجو لازادی رادیو.
اوس به د کندهار ولایت په کلیوالو سیمو کې د نشه یي موادو د خرڅلاو حال در کړو. د کندهار ولایت ځینې معتادین وایي چې د نشه یي موادو د خرڅلاو مخه دی ونیول سي. دغه معتادین سیمه ییز چارواکي او قومي مشران له دې امله پړ بولي چې د نشه یي موادو د آزاد خرڅلاو مخه یې نه دی نیولې. خو په ورته وخت کې بیا د کندهار امنیتي چارواکي له نشه یي موادو سره مبارزه له خپلو لومړیتوبونو څخه بولي. په دې اړه به زموږ د همکار صادق رښتینی راپور واورو.
سردار ولی او عبدالرشید د کندهار د ارغنداب ولسوالۍ د نګهان د کلي اوسیدونکي دي. دوی وایي د نشه یي توکو د پلورونکو له لاسه په نشه اخته سوي او اوس یې ژوند له ستونزو سره مخ دي. دوی وایي ساکیان په ازاد ډول ورباندې نشه یي توکي پلوري او ځوانان د نشه یي توکو کارولو ته هڅوي. په نشه روږدي دغه ځوانان له دولته غواړي چې د نشه یي توکو پلورونکي ونیسي او د قانون منګولو ته یې وسپاري.
په کلي وطن کې مونږ داسې نشي او شیان خرڅېږي، خلک په خبر دي. نو که دا شیان نه وای په کلي کې، یا تاریخ موږ نه کرلی، یا دا شیان خلکو نه خرڅولی، یا حکومت غږ ورته کولی، یا د کلي مشرانو، یا قومندانانو، یا د شورا خلکو، یا د ولایت شورا، یا د ولسوالۍ شورا، خو هیڅوک غږ نه ورته کوي. نو نشي همدلته تاریخ کره کېږي، همدا پوډر خرڅېږي، همدلته خلک کاري.
د وطن مشرانو او حکومت اول دغه د وطن ساکن سواخي یا مخنیوی وکی کنین خواره به مرد آغاز در پداری پینزه نور پاخته کیری پینزه سا پاخته کیری.
پا اینی وقت که دا جا عبدالحد پنم دا کندهار در غنده ولسوالی قومی مشرمنی چی پا داغ ولسوالی که نشه موادو تا لسرسه آسانه دی. اجی عبدالحد له دولت غواړي چې د نشه یي توکو کښتونه او د تولید سیمې ویجاړي کړي.
او چې په ټول افغانستان کې کار بند شي او د رینی کارخانې خراب شي او چاغه خراب شي، نو بیا دا څوک بیا د چا سره نشي او پر چا به خرڅ کړي. چې ګر سره نږدې شي او که یو سړی معاملي وي نو بل ملک ته نشي پسیتلی که تلی په بسته ولایت کې به یو نفر پسې ځي داسې هر سړی هر بزګر هر خواریکښ بیا نشي پسیتلی او دا چې په کلي کې خرکیږي او دالته خرڅیږي دالته جوړیږي دا خو نو نه ده چې یو پنځه کسه پخته دي پنځه نور پخته کیږي
بل خوا د کندهار د امنیې قمانداني چارواکي باید د نشه یي توکو په وړاندې مبارزه د دولت له لومړیتوبونو څخه ده او د هغو کسانو په وړاندې اقدام کوي چې نشه یي توکي پلوري یا بیا هم د کښ هڅه کوي د کندهار د پولیسو بیان زیاد رانی وایي چې د نشه یي توکو د پلورونکو په افشا کولو کې د خلکو ورسره همکاري وکړي
او اوس هم دغه لړۍ په دغه شکل باندې ادامه لري په هر نقطه او په هر سیمه کې چیرته ساکي چیرته د مخدره توکو پلورونکي کاروباریان د هغوی دپاره هم موږ اقدامات کوو د هغوی د نیولو دپاره بشپړ چمتووالی لرو خو بیا مو هم له خلکو هیله غوښتنه دغه ده چې په مستقیم ډول د خپلو امنیتي ځواکونو سره همکاري وکړي
په نشه د روږدو کسانو د درملنې لپاره کم امکانات نشه یي توکو ته اسانه لاسرسی فقر بې وزلي او کم کاري فرصتونه په نشه د اخته کېدو لوی لاملونه یاد سوي
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو د ځانګړې خپرونه په افغانستان کې د نشه یي توکو د تولید قاچاق استعمال او په وړاندې د روانې مبارزې په بیلابیلو اړخونو بحث کوي
د زهرو کاروان هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 او تکراری پس له دې هر چهارشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 له ازادي رادیو څخه اوریدلی شئ
درنو اوریدونکو تاسو ازادي رادیو اوریج پر منځنۍ سپو سربېره په 0.15 اف ام سپو باندې هم اوریدلی شئ اوس په میراثي احتیاط په اړه معلومات درکړو طبي څېړنې ښیي چې د مور او پلار احتیاط د هغوی پر اولادونو باندې هم ناوړه اغېزې کوي په تېره بیا د معتادو میرمنو اولادونه د مور په ګېډه کې معتاد کیږي چې ارثي احتیاط بلل کیږي دا چې ماشوم د مور په ګېډه کې څنګه په نشه وخته کیږي تر زېږېدو وروسته یې نښې نښانې څه دي او د دې ډول ماشومانو درملنه څنګه کیږي په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز ترنک له ډاکټر ګل اصغر شریفیار سره مرکه کړې او په پیل کې یې پوښتلې چې د دې ډول ماشومانو نښې نښانې څه دي
هر یوه نشه کولی شي چې د یوې امیدوارې مور په خېټه کې ماشوم په نشه روږدی کړي که هغه چرس وي که هیروین وي که شیشه وي که هغه دواګانې چې د ډاکټرانو دخوا نه توصیه کیږي مطلب لکه خواباورې دواګانې یا د اعصابو دواګانې یا هغه دواګانې چې د رواني تکلیفونو دپاره ورکول کیږي الکول یا شراب دا ټول کولی شي چې کومه مور چې امیدواره وي او هغه استعمالوي د هغې کوچنۍ هم پریاخته کېدلی شي معتاد کېدلی شي
هغه ماشومان چې د مور په ګېډه کې معتاد شوي نښې نښانې څه دي
کله چې یو مور د نشه یي موادو څخه استفاده کوي مستقیما د دې په د کوچني یا ماشوم په اعضاو باندې تاثیر لري کېدای شي چې ماشوم مورزادي د زړه تکلیفونه وي سر کېدای شي غټ وي کوچنی وي سر دغه ماشومان کېدای شي کم وزنه پیدا شي یا مخکې د وخت نه پیدا شي مړه پیدا شي دا ماشومان او بیا چې کله ماشوم نړۍ ته راشي او ماشوم وزېږي بیا د هغې نه وروسته هم دوی خپل اعراض علائم لري ماشوم خوب کې مشکلات لري چیغې وي جاړې ډېر نارامه وي حملې ورباندې راځي مرګي غوندې دغسې حالت پر راځي ماشوم کانګ کوي اسهال لري ماشوم چې د شیدې نه اخلي ماشوم یو رقم شخوالی لري ماشوم خوب کې مشکلات لري ویده کیږي نه دغه نښې نښانې دي چې کله ماشوم د مور نه پیدا کیږي 4 ساعته نه وروسته تر 3 هفتو پورې دوام کوي
څنګه کېدای شي یوه مور تر هغو چې نشه پرېږدي ماشوم یې په ګېډه کې په نشه اخته نه شي
یو مور چې کله نشه کوي دې نه مخکې چې امیدوار شي دا د کوشش وکړي چې هغه خپل نشه پرېږدي او کوشش دې وکړي چې ماشوم را نه وړي یا حامله نه شي کاهیانا بیا هم حمل واخلي او دا نشه کوي کوشش دې وکړي چې هغه نشه مخکې چې مثلا 2-3 ځله کوله اوس دې کمه کړي یو ځل دې کوي رواني یا خپل د احتیاط د ډاکټر سره د مشوره وکړي تر څو هغه د هغې عوضي دوا چې کوم په ماشوم باندې عوارض جانبي کم وي هغه وخوري او د ډاکټر د هدایت سره سم چلند وکړي تر څو په خېټه کې ماشوم محتاط نشي
طبي څېړنې ښیي چې که یوه معتاد مور ناڅاپه نشه پرېږدي نو په ګډه کې معتاد ماشوم ته زیان رسیږي. څنګه کولای شو چې د دې زیان مخه ونیسو؟
په داسې وخت کې پکار نه ده چې مور په یو دم باندې نشه پرېږدي، ځکه چې د دې ماشوم ته زیان اوړي او کېدای شي چې هغه ماشوم سخت شي، د وخت نه مخکې پیدا شي او مړ پیدا شي. نو دغسې حامله ښځې چې ماشوم لري په یو دم باندې دې خپله کومه نشه چې استعمالوي نه دې کته کوي. دوی دې کوشش وکړي چې یو رواني ډاکټر سره د هغوی د هدایت لاندې خپله نشه ورو ورو او قرار کته کې او یا د هغې عوضي دوا واخلي، داسې دوا چې ماشوم ته هم ډېر خطرناک او زیانور نه وي او دوی ته هم.
هغه ماشومان چې د مور په ګېډه کې معتاد شوي څنګه یې درملنه کولای شو؟
دغه مریضان خپله خاصه تداوی لري. د دې تداوی د نورو ماشومانو نه په کلي ډول بیله ده. چې کله دغه میندې وي اول د دوی کوشش وکړي چې په یو سنټر کې ولادت وکړي نه په کور کې، چې تر څو د دې هغه ماشوم چې کوم مشکلات ورته پیدا کیږي یا قطه دوایي اراض علائم چې کوم پیدا کیږي ورته هغې تداوی شي. مثلا دوی دپاره عارضي تداوی مونږ لرو. هغه ماشومان چې د معتاد مور څخه پیدا کیږي او مثلا اختلاج یا پام اصطلاح مرګي یا جټکي ور باندې راځي، د هغوی دپاره خپله د جټکو ضد دواګانې دي چې په ماین دوز او هغه باندې استفاده کیږي. مثلا کوم ماشومان چې خوب نه لري او نارامه وي، د هغې دپاره خپل هغه کومې دواګانې چې آرامتیا او سکون راوړي په خپل مقدار او دوز سره ورکول کیږي. که کانګ کوي یا ناسته کوي، د هغې دپاره خپل مثلا که اوبه ځای کړې وي سیروم یا مایعات ورکړل شي. د دې کلمو کې هغه کوم مواد غایته چې وي نظر نور ماشومان ته چې په نارمل ډول کېږي د دوی کله کېږي، او حتی بعضی وخت دې ته خبره رسیږي چې دغه ماشوم عملیات شي تر څو دغه کلمو نه هغه میکریم یا کوم غایته مواد چې دغه وویستل شي. نو بعضې داسې دواګانې باید ورکړل شي چې تر څو پورې د دوی دغه مشکلات حل شي.
د دغو ماشومانو درملنه چې هغه موروثي له مور څخه پیدا شوي وي له هغو ماشومانو سره څه توپیر لري چې تر زیږیدلو وروسته معتاد شوي؟
چې کله د معتاد مور نه ماشوم معتاد پیدا کیږي، دوی خو په اولو مراحلو کې د قطع دوا اراض علائم ښیي، چې هغې ته مونږ په خپله ژبه کې نیونټل ابسټینسز سندروم وایو، چې هغه تقریبا د څلور ساعتو نه شروع کیدای شي تر درې هفتو پورې دغه دوام وکړي. او هغه ماشومان چې مثلا وروسته معتادیږي، د دې ټولو که هغه ماشوم وي او که غټان وي، مونږ عارضي تداوی لرو. یا عارضي دا معنا چې دوی د کومه عارض علائم چې د دغې نشې نه ورته پیدا شوي وي هغه تداوی کوو.
په هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپلې سیمې غوره عکسونه او ویډیویي کلیپونه ازادي راډیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مو دی ازادي ویب @rferl.org.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوریج په 1290 مزنی سپو خبريږي او اوس ته خاطرې واردی. د روزګان ولایت اوسیدونکو سات محمد لا 23 کالو رئیس نه شکوي. دی وایي چې په 1 کلنۍ کې نشه له نسوارو څخه پیل کړه او اوس هیروین څکوي. دا چې سات محمد ولې نشو ته مخه کړه او وروسته د څه ډول کړاوونو سره مخ شو، په دې اړه یې زموږ له همکار شریف الله شرافت سره د زړه خواله کړې ده.
زما نوم سات محمد دی، د بارکزو د کاریز یم. داسې د 10 یا 12 کالو وم په وطای کې سولم. په وطای کې بالله خو مالته پلار مړ شو، زور راپسې ولي کشرانو خرو بیا کلو نه دی. هغه و چې په نسوارو لګیا سو، د نسوارو څخه پر سګریټ واخته سو. د سګریټو څخه لاړو تاریاک مو وخله. تاریاک چې مې لس کاله وله، هغه و چې بیا پر وینو باندې اخته سولم په وطای کې پسې. یو ځای مر گزارانه کېږم. د ژوند څخه خدا قدر کې ستړی یم. ماما روزګار مې دغه سنته پرې نه وژنې چې یوه پلازه د عمل پرېږدم. خاص بس دغه په خپل د لمانځه د په خاطر سره یې زه پرېږدم. د توبې د په خاطر سره پرېږدم. داره شپه زما وه په دغه کې سوچ چې المنځه نه سره نه دي روژه ستا. په دغه کې زما وه ډېر فکر خراب یم. و همه چه سم خلقو تا و گورم زان تا و گورم برا دی نظر را تا لرسی رسول لجلو سی چه تای پلا تا زان تا و گور تا بیا خلقو تا گور چه خلق آقا جی پیزد که دی تا بی زد چکشنیان لده بردر پسو گور زین تا ویشکاله نویشکاله کش چیز پا نشاق تا سویم دیر مجبنو سر تریخ دی بالا کل دورو را ساخیس کل دمو را ساخیس بالا کورت مجنجالی و سر چی دیوشی بود بلشی پا پدمای جنیا خون اگر راو دلتا پروینو بانیا وار مرش بان دیر تریخ دی مرش دیخ روزگار دی جامالا سواسای که در طول بسلمانان سر در بسلمان چی جختا پاک پا دیا پات ناخت تکی
عدالت اول فساد سر مبارز که غواړی د فساد موارد د ازادي راډیو له لارې مسولینو ته ورسوي نو د هر یک شنبه په ورځ له دریو تر څلورو بجو د دغه شمیرو له لارې له موږ سره په اړیکه کې شئ. 0999 شل 50 40 0998 225 او یا هم د ازادي راډیو د فیسبوک پاڼې له لارې خپلې پوښتنې له موږ سره شریک کړئ. www.facebook.com/azadiradio
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ترا ورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پوره ډرامه لرو. د ډرامې صدا څه ده چې حاج اکبر په کلی کې اوسېږي. شډیر مزکی او خوشاله ژوند لري خو یو ورځ ناڅاپه پریکړه کوي چې له کلی څخه کډه بار کړي. دا چې حاج اکبر ولی د خپل پلار او نیکه له کلی څخه کډه کوي دا به په ډرامه کې واورو.
خزی ته یو ګلاس چای نور هم راواچو سومره خوندې وکه
سمه ده د دې بل ګلاس چای به هم درته کوم. د بشیر پلار یو خبره مې درته کوله.
وای څه دی ویله؟
له بشیر سره مې څومره ډېر زیار وکړ علاج مو یې وکړ نشه یې پرېښودله خو چې زه ورته ګورم جوړ نه راته ښکاري.
ما خو یې تر اوسه داسې حرکت نه دی لیدلی او نه مې داسې خبره ځینې اورېدلې چې خدای مکه بیرته دې په نوشو اخته شوی وي.
ته خو ټوله ورځ له کوره د باندې یې خدای په کور کې وي څه چې ورته ګورم نو داسې راته معلومېږي لکه چې بیرته په نوشو اخته سوی وي.
نو بشیر څه وایي او څه کوي؟
که ستا په یاد وي کله چې تازه په نوشو اخته سوی وو نو په کور کې به یې له چا سره خبرې نه کولې. کوشه کوشه به ګرځېدی پر کوچنۍ خبره به په خیر کېده او ډېر جنجال به یې کاوه.
هو دغه خوینه خو یې درلودل. اوس خو ما ته په کلي کې چا په دې اړه شکایت نه دی کړی.
اول هم چې په نشو اخته سو په کور کې به یې جنجال کاوه خو په کلي کې به یې له چا سره کار نه درلوده. وروسته کلیوال هم ځنې تنګ سول.
ولې اوس یې په کور کې له چا سره جنجال کړی دی؟
پرون یې خپله میرمن پر کوچنۍ خبره نه حقه ووهله. بیچارګۍ هیڅ ګناه نه درلوده. میرمن یې د ته له ډاره څه نه سوای ویلی. ما ته یې پټ وویله چې په جیب کې د هیروینو پوړۍ وه.
څه شی د هیروینو پوړۍ؟
وکې د هیروینو پوړۍ.
دا خو ډېره بده شوه. ټولې خوارۍ او زحمتونه مو اوبو یوړل. نه پوهېږم چې څه به ورسره کوو.
زما خو داسې خوښه ده چې بیرته یې ډاکټر ته بوزو.
ډاکټر خو راته ویل چې باید دی خپله علاج ته غاړه کېږدي. په زور علاج ګټه نه لري.
نو څنګه وکړو؟ ماشوم خو هم نه دی چې په زور یې راوګرځوو.
بله لار نه لرو. یوازې همدا د زور لاره راپاتې ده. باید په کور کې په زنځیرونو وتړو.
په زنځیرونو تړل یې هم ښه لاره نه ده. ځان ډېر سپک ورته معلومېږي او تل به څه کوي چې په یوه پلمه ځان له زنځیرونو خلاص کړي او له کوره وتښتي بیا به څه کوو؟
نو چاره څه ده؟ په کلي کې هم تریاک کرل کېږي او هم هر ډول نشي مواد پیدا کېږي. بیرته هغه دی دی او هغه نشي انډیوالان.
هی خدای نه پوهېږم چې اوس به څه ورسره کوو. د هغه مو مشر زوی دی ښځه او اولادونه لري.
ښه خیر زه پوهېږم چې څه وکړم.
څه کوې؟
بیا به درته ووایم چې څه کوم.
حاجی اکبر السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
خدای دې خیر کی څه پیښه ده چې کړه باروي؟
هی ملک صاحب بس خدای دې پر چا سخت ورځ نه راولي.
ته خو دلته شکر دی ښه ډیر جایداد لري. دلته دې د پلار او نکاح دیره او دیره ده. څنګه دا هر څه پرېږدي او بل ځای ته کډه باروي؟
د خدای فضل دی چې جایداد او پیسې لرم. که نه مې درلودی نو له دې بلا څخه به مې د تېښته لاره هم نه درلودی.
یا حاجی اکبر که رښتیا درته ووایم ستا په خبره هېڅ پوه نه شوم. سپینه خبره وکړه څه خبره ده؟
بشیر زوی مې بیا په نشو اخته شوی دی. یوار مو علاج وکه خو کلی ته چې راغی بیرته هغه دی دی او هغه یې پخواني نشي انډیوالان.
ستا خبره سمه ده، نو کډه ولې باروي؟
په کلي کې هم کوکنار او بند کرل کیږي او هم نشي مواد پکې خرڅېږي. له همدې امله په کلي کې نشان ورځ په ورځ ډیریږي. ما ویل خار ته به کډه شم چې له دې بلا خلاص شو.
نو د دې کار لپاره د خپل پلار او نیکه کلی پرېږدي؟
ملک صاحب، زه هسې هم سپین ګیره یم، سبا به مړ یم او جایداد به مې زوی ته پاتې. نو چې پوډری زوی ته مې جایداد پاتې کیږي او د کورنۍ او ولس د اوږو بار وي، ښه دی چې پر ځای مې نیک او صالح زوی پاتې شي.
چې داسې دا ښه فیصله دې کړې ده.
ما هم دغه خبره کوله، د همدې اولادونو لپاره مو پیسې ګټلې دي. که د اولادونو په روزنه او پالنه یې مونه لګوو، نو څه ورباندې وکړو؟ له ځان سره قبر ته راسره یوسو؟ که رښتیا درته ووایم، بله چاره مې نه درلوده. زموږ په کلي کې نوره ګزاره نه کېدله، که نه نو څوک به ولې د پلار او نیکه له کلي کډه باروي؟
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د ظاهر کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د خدای په امان.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو